آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
درنو ویدیم که السلام علیکم دومه پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي قدرمن اوریدم که په روان خبرونه کې د خبرونو سرټیکی بشپړ خبرونه رپورټونه او پسې د آشنایانو غ خبرونه اوري چې د اختر په تیارویو د خبرونه قربت سره حقيقي اوس په موخه د مهمو خبرونو سرټکو ته
د عراق د دفاع وزیر خالد عبیدی په د بغداد د بمی بریدونو وروسته د امریکا سفیر سره ملاقات کړی. په دغه بریدونو کې د مړو شمیر 144 کسانو ته رسیدلی دی. ګلبدین حکمتیار په جمهور رئیس اوباما باندې ږغ کړی چې له خپلې پخوانۍ ژمنې سره سم دي ټول امریکایي پوځیان د 2018 کال تر پایه له افغانستان څخه وباسي. او د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په مبارزه کې د په افغانستان کې د روان کال پنځنیم سوه عملیات یې ترسره کړي دي.
قدرمنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم درته خپروو. د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د خپل وزارت په دوران کې له شخصي میلیونونو د استفادې په تړاو د فدرالي پلټنو ادارې یا اف بی آی پوښتنو ته ځواب ویلی. او د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ښاغلی شفیق ثانکزي زموږ د همکار مطیع الله عابد سره مرکه کړې چې هغه هم درته خبرېږي. اوس پام وکئ پوره خبرونه ته چې خلیل خان وړاندې کوي.
السلام علیکم. د عراق دفاع وزیر خالد عبیدی په عراق کې د امریکا سفیر سټیوارت جونز سره د هغه وروسته ملاقات کړی دی چې په بغداد کې په دوو جلا چاودونو کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل سول او 164 زخمیان سول. دغه دواړو چارواکو په دې خبرې وکړې چې دواړه هیوادونه څنګه کولی سي چې په سمې همکارۍ د اسلامي دولت د ډلې پر ضد وجنګیږي. نور تفصیل جعفرخان راکوي.
بریت د کارادا په سیمه کې د یک شنبه په ورځ له روژه ماتي لږ مخکې وشو. بریت په هغه سیمه کې وشو چې خلک د سودا اخیستلو لپاره ورټول شوي وو. د رویټرز خبري اژانس وایي داعش د بریت مسؤلیت منلی دی. په بریت کې شیعهګان په نښه شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له بریت سملاسي وروسته د پیښې ځای ته ورغی او دا بریت دې په کلکه وغنده. په همدې ورځ د بغداد په ختیځ کې یو بله چاودنه هم وشوه چې 15 تنه یې وژل او 14 نور یې ژوبل کړل. د دویمې چاودنې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. دا بریدونه د فلوجه له ښار نه د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو له شړلو څو ورځې وروسته کیږي. فلوجه د بغداد په شاوخوا 50 کیلومتره کې ده. جعفرخان، امریکا غږ، واشنگټن ډی سي.
د بلخ ولایت کې د طالبانو د ماین جوړولو یو مرکز کشف شوی دی. د افغانستان د ملي ریاست په یوه اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه ریاست مزوفینو د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ په رباط کلي کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو مرکز کشف کړی او په تړاو یې دوه ماین جوړونکي نیولي دي. د چین نظامي مرستو لومړی جوبه کابل ته رسېدلی. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر وایي له افغانستان سره د چین، هند، روسیې او د ناټو نظامي مرستې او د تراګرۍ پر ضد درېدل د تراګرۍ حامیان ګوښه کوي. ښاغلی اتمر د یک شنبې په ورځ په کابل کې د چین د لومړۍ نظامي مرستې د رسېدو پر مراسمو کې وویل چې له افغانستان سره د چین دا نظامي مرسته تراګرو او د تراګرو ملاتړ کوونکو ته پیغام ورکوي چې چین د تراګرۍ پر ضد جګړه کې له افغانستان سره دی. ګلبدین حکمتیار د امریکا په جمهور رئیس باراک اوباما ژغ کړی چې له خپلې پخوانۍ ژمنې سره سم دي ټول امریکایي پوځیان د 2018 کال تر پایه له افغانستان څخه وباسي. حکمتیار د اختر په مناسبت په یو لیکلي پیغام کې چې د شهادت په پاڼه کې خپور سوی دی ویل دي چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې افغانستان ته سوله نسي راتللی. نوموړي ویل دي چې دوی سولې ته ژمن دي او د افغان ملي امنیتي ځواکونو سره جګړه نه کوي او دغه راز یې دا هم ویلي دي چې د ټولو هغو چاودنو خلاف دی چې په لړ کې بېګناه کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. په بنگلاديش کې په یو رستورانت باندې د جمعې د ورځې د برید پر خاطر د دوو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان شوی دی. د جمعې په ورځ وسلوالو د ډاکې په ښار کې په یو رستورانت کې 40 کسان برمته کړل او بیا ووژل. په دغه پیښه کې دوه پولیسان وژل شوي هم دي. داعش ویل دي چې بریدونه دوی کړی دي خو د بنگلاديش چارواکي بیا وایي چې په دغه برید کې داعش لاس نه لرو. د بنگلاديش د کورنیو چار وزیر اسد زمان خان ویلی چې دغه اسلام پاله وسلوال په بنگلاديش کې دنن دی وی وسلوالې ډلې چې د جمعیت المجاهدین بنگلاديش په نامه ده غړی وو. د امریکا د ډیموکرات ګوند د جمهوری ریاست مقام ته کاندید هیلری کلینټن د تحقیقاتو د فدرالي ادارې چارواکو سره د پرون د شنبې په ورځ لیدل لپاره ولیدل چې کوم وخت چې هغه د بهرنیو چارو وزیر و نو د ایمیلونو لپاره شخصي کمپیوټري سرور استعمال کړی وو. دا خبره د هغه د کمپاین ویان کړی. ویان وویل چې په واشنگټن کې د فدرالي تحقیقاتو ادارې په دفتر کې د هغه سره شاوخوا درې نیم ساعته مرکه وسوه. د هغه د کمپاین منیجر نیک میرمل رسنیو ته په واستول سوي برښنالیک کې لیکلي چې د بهرنیو چارو په خوانی وزیر د خپل وزارت پر وخت کې د خپل ایمیلونو د ترتیبات په اړه نن سهار په داوت طلبه توګه مرکه کړي. هغه په دې خوشاله سوي چې د عدلي وزارت سره مرسته وکړي چې دغه بیا کتنه یو نتیجه ته ورسیږي. په ایران کې سلګونو خبریالانو ته په یو ټلیفوني پیغام کې خبرداري ورکړل شوې دی چې د ایران نه د باندې دي د دشمنو ادارو سره اړیکې نه ساتي. د ایران رسنۍ ویل دي چې 700 ژورنالیستانو او مخورو کسانو ته دغه پیغام د جمعې په ورځ استول شوی دی. په دې اړه به نور معلومات حسیب الکوزی راکړي.
د ایران رسنۍ ویل دي چې 700 ژورنالیستانو او مخورو کسانو ته دغه پیغام د جمعې په ورځ استول شوی دی. دا نه د معلومات چې دغه ټلیفوني پیغام چا استول دی. ټولو ژورنالیستانو ته استول شوی پیغام یو ډول دی. په پیغام کې ویل شوی دی چې د ملک نه د باندې د ټولو دشمنو عناصرو سره خپل همکاري او تماسونه وشکوي، که هغه د ایمیل لاري او که د ارتباطاتو د نورو لاروي. دغه یو جنایت دی چې عدالت ته براجي سي. په پیغام کې ویل شوی دی چې دا اخیری خبرداری دی چې تاسو درکول کیږي. ایران د ملک نه د باندې د هغو رسنیو سره چې په فارسي ژبه نشرات کوي په تماس نیولو باندې بندیز لګولی. په دغه رسنیو کې د امریکا ژغ او بی بی سي د فارسي ژبې څنګ هم شامل دي. حسیب الکوزی، امریکا ژغ، واشنگټن.
او د پاکستان په چترال سیمه کې د موسمي بارانونو له کبله پر راوتلو سیلابونو کې شاوخوا 13 تنه مړ شوي دي. سیلابونو یو شمېر کورونه او یو جماعت هم وړي دي. په چترال کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مړو شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او یو شمېر نور ورک دي چې لټون پسې پیل شوی دي. داسې اندېښنه شته چې شاید ډېر ورک شوي خلک هم مړ وي چې لا هم دقیق ارقام نه دي معلوم. دا سیلابونه د موسمي بارانونو له کبله راوتلي دي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې څو ورځې مخکې د شرکنډ بارانونو او خطرناکو سیلابونو خبرداری ورکړی وو. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نام د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مخکې د روانې خبرونه لمړی رپورت ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د خپل وزارت په دوران کې له شخصي ایمیلونو نه د استفادې په تړاو د فدرالي پلټنو ادارې یا اف بی آی پوښتنه ته ځواب ویل دی. کلینټن چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دموکراتانو احتمالي نومانده ده، په داوطلبانه توګه د اف بی آی د پوښتنو ګرویګنو د درې نیم ساعته ناسته کې ګډون کړی. په مخکې رپورت ته
تر رسیدو مخکې د هیلری کلینټن د ایمیلونو پر سر شور ماشور. له اف بی آی سره د میرمن کلینټن مرکه خایي دا اشاره ورسوي چې د امریکا عدلي ادارې د خپل وکلن څېړنو پای ته نږدې شوې دي. د میرمن کلینټن له دفتره په خبرې شوې یوې خبر پاڼې کې د دې تایید شوی چې نوموړی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د خپل ایمیلونو د انتظام پر موضوع د اف بی آی له پلټونکو سره د دې ادارې په مرکزی دفتر کې لیدلی دي. له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبريږي میرمن کلینټن د لیدنې فضا مدني او رسمي بلل ده. که څه هم چې دا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د میرمن کلینټن په وړاندې کوم رسمي تور ثبتېږي او کنه، خو د نوموړې انتخاباتي مبارزه په درس سره روانه ده.
ستاسو په مرسته سره به موږ له ډېرو رایو او استازو سره د دموکرات ګوند انتخاباتي کنونسیون لپاره بیرته فلادلفیا ته راستانه شو.
لبل خو د جمهوریت غوښتونکو احتمالي نوماند او د هیلری انتخاباتي سیال ډونالد ترامپ د اف بی آی پر دې مرکې پر ټینګار سربیره په یو ټویټ کې د میرمن کلینټن کړنې ناسمې وبللې او ویل احتمال لري چې اف بی آی خوشی کړي. دا باید ومنل شي هغه غلط کار کړی و. د امریکا لوی څارنوالۍ ویلي چې د اف بی آی د پلټونو پایلې مني او پر بنسټ به دا معلومه کړي چې آیا د کلینټن پر وړاندې د دعوا اقامه وکړي او کنه.
زه له مسؤلیتونو ځان نه خلاصوم، په دې اړه چې موندنې به څه وي معلومات نه ترلاسه کوم، او په دې هم پوهیږم چې راتلونکي اقدامات به څه وي. زه د دې موندنو په تړاو